که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم اسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
ډیر مننه ستاسو څخه اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو ده. د خبرونه پورا پورونه کوي چې کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمیز اقتصادي همکاري د غونډې او بیا شنبه او یک شنبه د سام پنوم د لندن او ټوکیو د نړیوالو غونډو د جواب ورکولو د کانفرنس کوربوي. په دې خبرونه کې نور مطالب وروسته مری پکې جوس له حمید هارون عثمان نه خبرونه وري.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانیستل کیږي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو لږ عمره لوبغاړي نن د مالیزیا تر 19 کلنو ټیټ عمره لوبغاړو سره په کوالالمپور کې مسابقه کوي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې پاکستانی پوځیان وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې پر پاکستانی طالبانو هوایي برید کې لږ تر لږه یو دیرش مشکوک وسلوال وژلي دي. پورا خبر نواوری. د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانیستل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند شکیب مستغنی د نننۍ ناستې په اړه په کابل کې رسنیو ته وویل:
په دې غونډه کې به پر درې موضوعګانو خبرې وشي، د انرژي او د طبیعي منابعو په اړه، د سیمې د پیوستون په اړه، او د سوداګرۍ او خصوصي سکتور د ودې په اړه.
دا د ریکا شپږمه غونډه ده. د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري یا ریکا لومړۍ غونډه په 2015 کال کې په کابل کې وشوه. بیا د ریکا نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیې کې ترسره شوې. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو لږ عمره لوبغاړي نن د مالیزیا تر 19 کلنو ټیټ عمره لوبغاړو سره په کوالالمپور کې مسابقه کوي. د آسیا غوره لیګ په روانو سیالیو کې دا د افغانستان 5مه لوبه ده او تر اوسه یې 13 څلور لوبې ګټلې دي. د مالیزیا تر 19 کلنو لږ عمره لوبغاړو هم د آسیا د غوره لیګ په روانو سیالیو کې خپلې 13 څلور سره لوبې ګټلې دي. افغانان د آسیا د غوره لیګ د دې لوبو مخکنۍ اتلان دي او نن هم افغان زلمیان د دې اتلوالۍ دفاع ته راوتلي دي. او بل خبر هم له سپورت څخه. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په بانکاک کې د تایلند له ملي ټیم سره دوستانه مسابقه وکړي. دا لوبه افغان لوبډله د 2013 کال د نړیوال جام لوبه د غوراوي د راتلونکي لوبې لپاره د چمتووالي په خاطر کوي. راتلونکي سه شنبه افغان ټیم له جاپان سره مسابقه لري او د افغانستان د نړیوال جام د غوراوي بل لوبه د اکتوبر په 8مه له سنگاپور سره ده. د فوټبال د نړیوال جام د غوراوي د دې لوبه په ترڅ کې تر اوسه افغانستان له سوریې بایلل ده، کمبودیا ته ماتې ورکړې ده او له جاپان او سنگاپور سره یې لالوبې نه دي کړې. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی پوځیان وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې پر پاکستانی طالبانو هوایي برید کړی دی او لږ تر لږه یو دیرش مشکوک وسلوالې وژلي دي. استخباراتي چارواکي وایي پوځي جیټ الوتکو د شوال پر سیمه تېره ورځ بمباري وکړه چې نږدې 10 مشکوک وسلوالې ووژل او د وسلوالو څلور پټنځایونه یې له منځه یوړل. دا بمباري د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان ترمنځ په سرحدي سیمه په غزای کې شوې ده چې لا هم هلته یو شمېر ملکیان ژوند کوي. د دې سیمې ډېرو کسانو تیر کال خپل کورونه وروسته تر دې پرېښودل چې پاکستانی پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. په شوال کې تازه عملیات تیر میاشت شروع شول او په دې عملیاتو کې پلی پوځیانو هم برخه اخیستې ده. تیره ورځ په خیبر دره کې هم هوایي برید وشو. استخباراتي چارواکو رویټرز آژانس ته په سیمه کې وویل چې په دې بمبارۍ کې 14 وسلوال ووژل شول او شپږ هم ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع لږ وروسته تر دې وکړه چې په کانګرس کې د دې تړون د ملاتړو شمیر هغه ته ورسېد چې نور دا تړون رد نشي. جان کیری تیره ورځ په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې وینا وکړه او ویل کانګرس به پر دې تړون د دې میاشتې په وروستیو کې رای ورکړي او دا پریکړه په اوسني تاریخ کې د بلې هرې بهرنۍ تګلارې په څېر اهمیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې ولسمشر باراک اوباما او دې ډاډه شوی دی چې د دې تړون له پلي کېدو سره به دوی خپلې غوښتنې ترلاسه کړي. د جنګ کې تر خبرو مخکې ډیموکرات سناتور باربارا میکالسکي له ایران سره په وینا کې د جولای په میاشت کې د شوي تړون ملاتړ وکړ چې له دې سره په کانګرس کې د دې تړون د ملاتړ کوونکو شمیر 40 تنو ته ورسید. د اوکراین د ملي امنیت شورا پرون نوې پوځي اصول تصویب کړل چې روسیا یې و پوځي مخالف اعلان کړی او له خپل هیواد څخه یې غوښتي چې د ناټو تړون غړیتوب واخلي. تر اوسه روسیې په رسمي ډول کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو دغه هیواد تل هغه ادعا رد کړي چې ګواکې د اوکراین ختیځ ته یې پوځیان هم تجهیزات لیږلي وي یا د هم په ناټو کې د اوکراین له غړیتوب سره مخالفت لري. دا اقدام په داسې حال کې کېږي چې د اوکراین د ولسمشر پترو پروشینکو لخوا هغه څو سیاسي کړکیچ زیات کړی چې غواړي د داسې قانوني اصلاحات تصویب شي چې په ختیځ کې د یاغیانو تر ورکې لاندې سیمو په ګډون ځینو ساحو ته ځانګړي صلاحیتونه ورکړي. او وروسته خبر دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له اوکراین څخه د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن د دوو پیښو راپور ترلاسه شوی دی. دا له 2010 کال را په دې خوا لومړی ځل ده چې په اروپا کې د پولیو ناروغي لیدل کیږي. په هغه بیان کې چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیره ورځ خپور کړ، په کې ویل شوي دي چې دوه ماشومان د اوکراین په جنوب لویدیځ کې په پولیو اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا پیښې د دې لپاره رامنځته شوي دي چې د اوکراین نیمایي ماشومانو واکسین نه دی کړی. WHO خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د پولیو د نورو پیښو د رامنځته کېدو ډېره ویره شته. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادي راډیو ده کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمیزې همکاري د غونډې او سبا د غرز شنبه او یک شنبه د سام په نوم د لندن او توکیو د نړیوالو غونډو د ځواب ورکولو د کانفرنس کوربه وي. پانګول څه تمه ځینې لري؟
کارمه ګزارې فرصتونه شته سکتور خصوصي او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د 2003 لري چې هم فساد ته منځوي شي او هم ښه مدیریت کولی شي.
د ایسا ادارې نږدې 100 کارکوونکي له دندو ګوښه کړی سوي دي. په همدې خبرونه کې ورباندې معلومات لرو. د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر هغو چې د مس عینک کان د کیندنې وخت نوي نه ټاکي چې د دې کان د تړون تطبیق ته زمینه برابره سوي نه وي. نور مطالب هم په دې خبرونه کې لرو. 219 پروګرامونه هم اوریدلای سي. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمیزې همکاري د غونډې او بیا شنبه او یک شنبه د سام په نوم د لندن او توکیو د نړیوالو غونډو د ځواب ورکولو د کانفرنس کوربه وي. افغان حکومت وایي چې دې غونډو ته یې چمتووالی نیولی، وړاندیزونه ورته لري او هیله من دی چې نړیوال به له افغانستان سره مرستې وکړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمیزې همکاري په نننۍ غونډه کې پر انرژي، طبیعي منابعو، سیمه ایز پیوستون، سوداګرۍ او د خصوصي سکتور پر ودې خبرې کیږي. دا د ریکا شپږمه غونډه ده. افغان دولت هیله مند دی چې دا ځل به د ریکا له غونډې شي نتیجې ترلاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې رسنیو ته د شو نتیجو علت داسې بیان کړ.
ما امیدوار هستیم که مثمرتر و نتیجه بخشتر.
موږ هیله لرو چې د ریکا شپږمه غونډه ښه او مؤثره ترسره کړو. دا چې موږ د ریکا شپږمه غونډه زیاته هیله لرو، لامل دا دی چې په دې کانفرنس کې به د ریکا له پخوانیو تجربو او درسونو څخه ګټه واخیستل شي.
د ریکا په غونډه کې د دیرشو هیوادونو او 40 نړیوالو او سیمه ایزو مؤسسو استازي ګډون کوي. د ریکا لومړی غونډه لس کاله مخکې په کابل کې جوړه شوې وه. بیا یې 4 نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د ریکا په سبانۍ غونډې کې به د نن ورځې پر وړاندیزونو غور وشي او د حل لارې چارې به ولټول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی د ریکا د غونډې پر اهمیت ټینګار کوي او د دې غونډې بریالیتوب د سام د غونډې بریالیتوب ګڼي.
د دین وروسته د سام پر امر باندې کانفرنس چې د لندن د کانفرنس کې د امره هغه کې هم د موږ ناکامي ګو او هغه وادي چې جهانیانو ته ورکړي دي چې موږ سره کومات کوي او موږ باید فساد د منځوي شو خې اداره رامنځته کو او سالم مدیریت رامنځته کو هغه کې هم د ناکام راځو. نو زه باور لرم چې زموږ دولت د ډیرو باسي او زما هیله ده چې سکتور خصوصي آماده ده. سکتور خصوصي ظرفیتونه لري. افغانستان کې لا اوس هم کارمه گزارې فرصتونه شته او عملاً باید افغانستان خلکو ته سکتوری خصوصی او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد د منځه یوسي او هم ښه مدیریت کولی شي.
تاکل شوی دی چې د شنبې په ورځ کابل د ټوکیو او لندن د غونډو په دوام د دوه اړخیزه ځواب ورکولو د دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې کوربه وي. په دغه ناسته کې به چې د سام په نوم یادیږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د ژمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې وشي. د ټوکیو په غونډه کې په 2012 کال کې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه. د دې مرستو په بدل کې له افغان حکومت نړیوالې ټولنې له اداري فساد سره د مبارزې د ښځو او ماشومانو د حقونو اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې د پرمختګونو ژمنې واخیستې. تیر کال بیا د لندن په کنفرانس کې یو ځل بیا نړیوالو پر دې ژمنو ټینګار وکړ.
د اریکا یا د افغانستان لپاره د سیمې ز اقتصادي همکاري په غونډه کې به نن او سبا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او انرژي پر موضوعاتو خبري وسی، او له افغانستانه به د ترکمنستان، آذربایجان او ترکیې د لارې اروپا ته د لاجورد په نوم د لارې پر امکاناتو د ډیر شو هیوادونو او څلوېښتو نړیوالو او سیمې ز مؤسسو استازي غور وکړي. آیا افغانستان به د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د اریکا په غونډه کې موافقې ته ورسیږي؟ دا پښتنه احمد شیبر د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونی لمرستیال خانجان علی کوزی څخه د مرکه په سر کې کړي.
زمونږ د پاره په داسې شرایط کې چې خارجي قوتونه وتلې دي، موږ د خارجي بد حالت کې زمونږ د پاره د مهمه ده چې د افغانستان حکومت او سکتور خصوصي د منطقې هیوادونو او بیلګې سازمانونو ته قناعت ورکړي او هغوی په دې باندې راضي شي چې په افغانستان کې پانګونه وشي. ښارګلوبیتونه د افغانستان حکومت پیشنهاد کړي او سپلوری خصوصی هم د وزارت خارجه او وزارت مالیه او ټیټ دیوال نه اتفاق لري. هغه اولویتونه زمونږ په خمو مدیریت پورې اړه لري چې څنګه وکولای شو د منطقې هوادونه قانی کوچی باقي اقتصادي غوښت او مرسته او اقتصادي پرمختګ د دې باعث کیږي چې په منطقه کې سوله راشي. او کچته سوله نه وی هغه نه تنه د افغانستان لپاره زیان ده، بلکې د منطقې لپاره هم زیان ده.
الکوزه سب تاسو ویل چې په کار د افغانستان د یو بهتره مدیریت لاري دغه کانفرنس رهبری کی د افغانستان حکومت څه تیاریاں دي د کانفرنس لپاره کړی؟
bale تر کومه ده چې زه په جریان کې ما او وتاک تجارت مستقیما په ټول جلسات حضور لري د وزارت سره او د اقتصادي سټوري وزارت خان تر اوسه پورې ډېر زیات تدابیر نیول شوي دي او ډېر ښه مدیریت په مخ باندې روان دی. علاوه د امنیتي برخې نه چې ډېره خاصه توجه ورته شوې ده، زه امیدوار یم چې دا مدیریت چې تر اوسه پورې د خانس په مخ دی په عمل کې همدغه شانتي وشي.
تېره اونۍ د آذربایجان، ترکیه او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لاجورد د لارې پر اهمیت خبرې وکړې. د اریکا په غونډه کې د دې تجارتي لارې په اړه د پرمختګ کې لیشته
بله د موضوع ته البته په پینګه مغونډه کې هم جدي اشاره شوی و. اما هغه چې په تیرو جلسو کې د ترکمنستان حکومت وعده کړی و چې باید باید تر 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 حقینه پورې باید دوی خپل د ریل پټلۍ وغځي، دارنګه د آسیا د بانک همکاري باید د حقینه نه تر شیرخان بندر پورې باید دا وشي، هیڅ نوې اقدامات پکې نه دي شوي.
تاسو وویل سي د ترکمنستان حکومت کوم ژمنې چې د ریکا په مخکنی غونډه کې کړې وي هغه عملی نه کړې. دا اصل د ریکا تر غونډې مخکې د ترکمنستان ولسمشر کابل ته راغی او ځینې ژمنې وکړې چې افغانستان سره په مختلفو برخو کې مرستې کوي او همکاریانې به زیاتوي. څرنګه اوس امید ورته زیات نه دی سي د لاجورد لارې په برخه کې ترکمنستان په خپلو پخوانیو ژمنو او یا په نویو ژمنو باندې عمل وکړي؟
ترکمنستان هغه دوست همسایه هیواد دی چې د افغانستان سره بدون د سیاسي ملحوظاتو همکاري کوي. زه امیدوار یم چې دوست هیواد ترکمنستان د خپلو پخوانیو ژمنو په اعتبار باندې چې د رئیس جمهور سره کړي دي او یا د دوی رئیس جمهور راغلی دی په ځانګړې توګه باندې دې ته پاملرنه وکړي او موږ د دوی سره د سرکړم په واسطه یا د خوښپنې د پټلۍ په واسطه باندې لکه څنګه چې په تور غونډې کې وسیلې او ورته ډېر مرکز موجود دی په اقینه کې ناشته دی چې وسول.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی و چې د احمد شیبر پښتنې ځوابولې.
ازادي رادیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
پا په کندز ولایت کې قاضیان شکایت کوي چې زورواکي د دوی په کارونو کې مداخله کوي. دغو قاضیانو شکایت کړی چې د دغو کسانو د لاسه نسی کولی چې قانون په سمه توګه تطبیق کړي. د قاضیانو د ستونزو په اړه له سیمې اجمل آریان نور معلومات راکوي. آریان صاحب، سهار په خیر. دغو قاضیانو له کله دغه شکایتونه پیل کړي؟
سلام تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته. دا قاضیانو یو غونډه درلوده چې په دې غونډه کې د نور قاضیانو په استازیتوب د کندز د سیناس محکمې رئیس قضاوتمن فضل رحمان فضلي رسنوت وویل چې وښیم سره ویل چې دوه ورځې کېږي دلته د یو قاضي زین تکتول شوی د سکرتر فون بل دا چې دوی د غیر مشروع سوال
پیشنهاد وکړ دولت ته د ستونزې د حل لپاره.
دروازہ اتری جنگی غیر مسیحی غیر مسلوان
اجمل آرین و په کندز کې ومردل چې د اجمل آرین په راپور کې مو وردل چې د دې ولایت قاضیان شکایت کوي چې زورواکي د دوی په کارونه کې مداخله کوي. دوی ګواښ وکړ که چیرې د دغو ستونزو حل ته پاملرنه ونیسي دوی به د محاکمو دروازې وتړي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
اوس به فریبا ظاهر راتوي چې په نړیوالو رسپانې کې د افغانستان په اړه څرغلي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل ورستي ګڼه کې یو مطلب لیکلی چې عنوان یې د افغانستان ولسمشر د خپل هیواد تر ټولو لوی دشمن یعنی اداري فساد پر وړاندې جهاد اعلان کړ. پرسپانه زیاتوي د ولسمشرۍ د لومړي کال په تیرېدو سره لا هم اشرف غني په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی چې په هغو کې اقتصادي ستونزې، کورني سیاسي اختلافات او د بمی چاودنو لړۍ شامل ده چې پلازمینه کابل ته یې اندېښنې پیدا کړې دي. واشنگتن پوسټ لیکي په دې ټولو ستونزو کې د افغانستان ولسمشر د سېشنبې ورځې په خبرو کې اداري فساد په خپل هیواد کې تر ټولو لوی ګواښ او داسې زخم وباله چې د افغان ملت ګواښي. تیر کال د نړیوال شفافیت سازمان د فساد پر وړاندې مبارزه کې د بریالیتوبونو په لیست کې د افغانستان نوم 102 شوډلې و چې دا د لیست له وروستي نومه دریم نوم و. ورسپانه زیاتوي څېړونکي په دې باور دي چې په لوړه کچه فساد د دې سبب شوی چې په افغانستان کې د ثبات رامنځته کېدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې هڅې ټکنۍ سي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د دې ستونزې د هواري لپاره ولسمشر غني زده کړه تر ټولو شلار بلل ده او ویلي دي چې د افغانستان د خلکو تعلیم کولی سي دغه جهاد بریالی کړي. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې به بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د مشرتابه په اړه وروستیو اختلافاتو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور په اړه د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال وروستۍ څرګندونې شاید د طالبانو ترمنځ درز نور هم ډیر کړي. د ورځپاڼې په لیکنه جنرال عبدالرشید دوستم په کابل کې په خپل وروستۍ وینا کې ویلي هغه مهال چې ملا منصور د افغانستان په شمال کې له ازبک ځواکونو سره اسیر وو نو هغه د خپلو ملګرو په اړه معلومات ورکول. په بل وینا ملا منصور د خپلو طالب ملګرو جاسوسي کوله. ورځپاڼه لیکي که څه هم جنرال دوستم ویلي چې اختر محمد منصور تر 2001 کال وروسته یعنی د امریکایي قواو تر برید وروسته د دوی لاسته ورغی، خو طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي چې ملا اختر محمد منصور د عبدالملک لخوا پر شمال د برید پر مهال اسیر سو او شپږ میاشتې هلته پاتې سو. ټایمز لیکي که څه هم ډېری طالب مشران د ملا عمر تر مړینې وروسته ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني او په ډېرو سیمو کې د هغه د پلویانو او مخالفینو ترمنځ نښتې سوي دي، خو د لیکوال په خبره د جنرال دوستم وروستۍ څرګندونې کولی سي د طالبانو په مشرۍ کې رامنځته سوی درز نور هم ډېر کړي.
د ایسا یا د افغانستان د پنګونې د ملاتړ ادارې چارواکي وایي د دې ادارې د تشکیلاتو د پراخېدو د مخنیوي لپاره د دې ادارې څه باندې سل کارکوونکي له دندو ګوښه کړی سوي دي، خو دغه کارکوونکي وایي چې سلیقوي چلند ورسره سوی. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د ایسا یا د افغانستان د پنګونې د ملاتړ ادارې چارواکي وایي چې د دې ادارې په تشکیلاتو کې کمواله د افغانستان د پنګې اچونې د عالي کمیسیون پریکړه ده، نه شخصي او سلیقوي. په تازه شپو ورځو کې د ایسا د ادارې 133 کارکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. د ایسا د ادارې رئیس محمد قربان حقجو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دولت له کابو دوه کلونو راهیسې د دې ادارې د تشکیلاتو له وسني پراخوالي سره موافق نه و او تصمیم یې درلود چې د دې ادارې ځینې دفترونه چې کارونه یې له نورو دفترونو سره ورتهوالی ولري تنقیص کړي. ښاغلی حقجو وویل دغه اصل ته په کتو سره د تشکیلاتو د تنقیص یوه طرحه ترتیب او د حکومت لخوا تصویب شوه.
به خاطر از اینکه داره از نظر اقتصادی از نظر عواید خود سرپایش باشه و کسر بودجه نداشته باشیم.
د دې لپاره چې دا اداره د عوایدو له پلوه پر پښو ودرېږي، د بودیجه کسر ونه لرو او چارې یې شفاف وي، د افغانستان د پانګې اچونې عالي کمیسیون تصمیم ونیو چې د دې ادارې 30% تشکیل دې کم شي. دا تشکیل له هغو سره و او پریکړه یې کړې ده او دا زما شخصي تصمیم نه دی.
ښاغلی حقجو وویل د ایسا ادارې په لومړي سر کې په لوړو منځنیو او وړو پوستونو 130 کارکوونکي لرل چې وروسته دا شمېره په غیر مسلکي ډول 450 ته ورسېده. د دوی تنخواګانې له 200 نیولې تر 450 ډالرو پورې رسېدلې. ده وویل د دې ادارې عواید نور نشوای کولی چې پرته له ضرورته په هر میاشت کې دومره ډېره تنخواه ورکړي. په عین وخت کې له دې ادارې څخه ګوښه شوي کسان وایي چې 133 لرې شوي کسان ټول د لوړو زده کړو خاوندان، مسلکي او وړ خلک وو، خو په یوه غیر قانوني اقدام سره له دندو ګوښه شول. د لرې شوو له ډلې څخه یو د دې ادارې سلاکار کبیر رنجبر دی. د ازادي راډیو ته وویل چې دغه تصمیم د شخصي سلیقو او په دې اداره کې د سیاسي مداخلو په اساس نیول شوی دی.
په خواشینۍ سره د ایسا نوي رهبرۍ پرته له دې چې د دې ادارې له رهبري هیئت سره مشوره وکړي دا تصمیم یې نیولی. دا تصمیم د دې ادارې له قوانینو او پالیسیو خلاف نیول شوی دی.
ویل کېږي چې د ایسا اداره له پیل راهیسې له اداري ستونزو سره مخ ده. رئیسان په لږه موده کې یو له بل پسې بدل شوي او هر یو یې له پانګوالو سره د ښه کار کولو ژمنې کړي او نوې نوې طرحې او پلانونه یې جوړ کړي دي. د راپورونو له مخې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو څخه څه موده وروسته د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال کسان له وسلو سره دغه دفتر ته ننوتي او ویل کېږي چې ځانونه یې د دې ادارې د ځینو پوستونو مستحق ګڼل، خو حکومت یې مخه ونیوله. سوداګر او پانګوال وایي دا اداره مکلفه ده چې دوی ته د فعالیت هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. په خاطر دې هم پانګوالو شکایت درلود چې د دې ادارې قوانین پیچلي او د جوازینو پر اخیستلو یې ډېر وخت ضایع کیږي.
بل خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر هغې چې د مس عینک کان د تړون د تطبیق زمینې برابرې نه سي، تر هغې د دې کان د کیندنې وخت نه ټاکي. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي چې د مس عینک کان د قرارداد ډیر مواد بیا کتلو ته اړتیا لري. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
د لوګر د مسایونکو کان د قرارداد څخه شاوخوا 8 کاله تیریږي، خو لا هم د دې تړون د تطبیق زمینی برابرې نه دي. تر دې چې اوس د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په اوسنیو شرایطو کې دا قرارداد د تطبیق وړتیا نه لري. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چین MCC شرکت د تړون 250 او 850 موادو په اساس په دغه قرارداد کې د یو لړ اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. ښاغلی نوري وایي چې له دې سره به د قرارداد عملي کېدو ته زمینه برابره شي.
شرایطی که قرارداد عقد گردیده در سال
دی وی پاغ شرایطو که چې په پوخا کلونو کې پرې دا تړون جوړ شوی دی، په اوسنۍ شرایطو کې بدبختانه د هغې تطبیق تریوی اندازې ستونزمند دی. له همدې امله چینایي شرکت او افغان حکومت په خپلو کې سره خبرې پیل کړي تر څو د ځینې اصلاحاتو له راوستو سره د افغانستان د شرایطو مطابق د هغې تطبیق ته زمینې برابرې کړو. د قانون او پټرولیم د وزارت ویان محی الدین نوري وایي چې د یوې میاشتې راهیسې د دې تړون په اړه د افغان حکومت او د چین د MCC خصوصي شرکت ترمن د خبرو دوه پړاو تر سره شوې دي. افغان حکومت په لوګر ولایت کې د پروت میساینکو کان د استخراج تړون په 2008 میلادي کال کې د چین د ام سی سی شرکت سره لاسلیک کړ. د دې تړون په اساس کده د کان د کیندلو کار پیل شي، تر لاسو زرو پورې افغانانو ته کاري زمینه برابرېږي، او له دې لارې به هر کال افغانستان ته 400 میلیونه ډالر عایدات په لاس ورشي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کاري دورې د پیل په لومړیو میاشتو کې د مس اینکو کان څخه لیدنه وکړه. وی ویل چې چین د ځینو اندېښنو له امله تر اوسه د دې کان کیندنه نه ده پیل کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي چې د مس اینکو کان د قرارداد مواد بیا کتنې ته اړتیا لري. یو له دې ډلې سیف الدین سیحون په دې اړه وایي،
قرارداد د زمانه عقد شده بود که افغانستان
دای وای دا تړون په داسې وخت کې شوی و چې افغانستان نه ورتیا، نه د مطالعه ظرفیت او نه هم د تخنیکی او فنی مطالعاتو امکانات درلودل. دا تړون ژر لاسلیک شوی دی او بدبختانه چې ځینې نور ستونزې هم لري، خو اوس باید په دې اړه یوه بله مطالعه وشي او په حقیقت کې باید اوږدمهاله او اقتصادي ګټې په نظر کې ونیسو. له دې سره ځینې نور کارپان او یو شمېر عام خلک بیا حکومت په نه پاملرنې ملامتوي. وایي چې حکومت د دې کان کیندلو او د قرارداد عملي کېدو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی په دې باور دي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله د چین د ام سی سی شرکت نامنی بهانه نیولې تر څو له نوو مادو سره د ځان لپاره ډېر امتیازات واخلي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډېر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډېر په مینه اورم.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې خو تر هغه مخکې ځینې راپورونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره په اټومي برخه کې د سوي تړون دفاع وکړه، او ویل چې د ولسمشر باراک اوباما دا قناعت ترلاسه کړی چې دا تړون تهران د اټومي وسلې له جوړولو راګرځوي. د جنکيري د دې څرګندونو تفصیل د احمد شربار په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع له جوړو ستر دی وکړه چې امریکایي ادارې په کانګرس کې د دې تړون د تایید لپاره کافي رایې خپل کړې. جان کیری په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې تیر ورځ په یو احساساتي وینا کې وویل، په معاصر تاریخ کې د بهرنۍ تګلارې د بلې هرې پرېکړې په څیر د کانګرس رایه مهمه ده. ټاکل شوې ده چې کانګرس تر روانې میاشتې په روسیو کې د ایران د اټومي تړون لپاره رایې ورکړي. جان کیری وویل، داسې شواهد شته چې په هغو کسانو کې چې په ایران کې ډیر د دې تړون د ناکامۍ غوښتنه لري هغوی تر ټولو افراطي کسان دي. د جان کیری تر وینا مخکې دیموکرات سناتورې باربرا میکالسکي اعلان وکړ چې د دې تړون په تایید به رایه ورکړي. له دې سره په کانګرس کې د تایید کوونکو شمېر 34 ته ورسېد. دا هغه شمېره ده که چېرته اوس د کانګرس نور غړي له ایران سره د شوي تړون په مخالفت رایه ورکړي، نو ولسمشر باراک اوباما د ویټو حق لري. جان کیری وویل که چرته دا تړون رد شي، نو له دې سره د امریکا اعتبار او اعتماد ته زیان اوړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د ایران له اټومي تړون سره په کانګرس کې مخالفت د دې تړون مخه نشي نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د امنیت شورا ټولو غړیو د ایران د اټومي تړون ملاتړ کړی دی، نو د دې تړون د اغېزمنتوب په برخه کې هیڅ راز شک نشته. زه قانع شوی یم، همداراز ولسمشر اوباما زموږ جګپړي پوځي چارواکي او حتی د اسرائیل پخواني پوځي او استخباراتي چارواکي چې دغه تړون موږ په سم لوري روان کړی یو، په داسې لوري چې ایران به کله هم اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران د امنیت شورا له 500 دایمي غړیو او جرمني سره په جولای کې په ویانا کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه راکموي او نړیوال به پر ایران لګیدلې بندیزونه کموي.
چی خواهد بود؟ چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمدن و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن.
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي، د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادي په څپو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری د ازادي رادیو نه واوري.
نن پنځشنبه ده او د ازادي په څپو کې 19 پروګرام د مبشین له دریو تر پنځو بجو پورې اوریدلی سي. په دې خبرونه کې نور راپورونه وروسته راځي، خو اوس د مهمو خبرونو سرخطونه چې څو شېبې وروسته به تاسو ته وړاندې سي. 19 پروګرامونه په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شېبو کې، که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي راډیو ټولې خپرونې پر انټرنیټ صاف یا واضح واورئ چې ادرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د تخنیکی ستونزې له کبله لنډ خبرونه په دې خپرونې کې تاسو ته نوسو وړاندې کولی، معذرت مو منئ. په غور ولایت کې په یوه ځوان او پیغلې باندې د نامشروع روابطو په جرم د درو وهلو د حکم علني تنقید په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګون را پرولی دی. ځینې دا پوښتنه کوي چې شرعي حدود په مجزا ډول نه، بلکې د یوه کامل شرعي نظام په چوکاټ کې تطبیقیږي. ځینې دا پوښتنه هم کړې چې ولې قاضي صاحب د درو وهلو نه مخکې دغه ځوان او نجلۍ سره واده کړی نه دی. سلطان محمد سرور په کابل کې د شمسیا درالافتا مشر مفتي شمس رحمان فروتن د دغه حکم او تنقیز د څرنګوالي په اړه پوښتلی دی.
هغه جزاګانی چې حدود او تعذیر سره ارتباط لري د فقه حنیفي مطابق فیصله کیږي، او فقه حنیفي هم داوایی، نور فقها هم داوایی که هر صورت که چه علیک جنای واده شده دی او دوی زنا و که او دوی در زنا ثبوت پو دو طریقه سر شوی بی، دوی اخبال اقرار سلور زلی دی قاضی پولندی، یا حد اقل یعنی سلور کسان دغه کس بانده گواهی ور که دری زلی چې دغه کسان مونږ د زنا په حالت کې په داسې او حالت کې ولیدل لکه چې یعنی عملا لیدلې وي، نو بیا د هغه نه وروسته قاضي کولی شي چې په دوی باندې د الهي حکم چې هغه عبارت د سل دوری دی تطبیق کړي.
دغه سل دوری تطبیق علني دی که نه د خپل قاضي صاحب نظر پورې ارتباط لري؟
نه، دا باید علني وي، ځکه دا په حقیقت کې د نور و خلق لپاره پند او عبرت دی، او دا حد زاجر دی. زاجر یعنی مانع، او دا مانع پا اغا صورت که گرزیده شی چه در طول هم خلق در جریان اووینی، ترسو چه اغا کسانو چکم دوی قصد زنا لری، قصد حد دی حرمت دی و مصبان لری، نو دوی هم دیده غا قضیه نه، دیده غا تدبیق دی حد نه پن او عبرت واخلی.
فروتن صاحب، بلا پختنه دا ده چې دغه احکام چې په کوم وخت کې نازل شوی دی په صدر د اسلام کې، په هغه وخت کې په ازدواج کې ډیر سهولات و، هر څوک بس چا ته ورغی ترې خور یا لوري غوښته نه یې نه ورته ویلې. په اوسنیو شرایطو کې ځوانان په ډیرو مشکلاتو سره کولی سي ځان ته واده وکړي. شرایط ډیر زیق او تنگ راغلی دی، په دې کې آیا قاضي رافت کولای سي کني سي کولای؟ د سیو حدیث شریف هم موږ اوریدلی چې حضرت عمر یو وخت کې د خپل خلافت په وخت کې د لاس د پرې کولو جزا موقوف کړي و، ځکه چې په هغه کال کې قحطی ډیره و.
په هغه ځای کې چې د الله حکم صراحت ولري او حق د الله مطرح وي، و حق د الله کې هیڅوک هم رفعت نشي کولای، او دلته د حد زنا چې کوم دی دا حق الله دی، او حق الله نه رئیس جمهور بخلی شي، نه قاضي بخلی شي، نه خلک. صرف دا دی چې دغلته که شک و شوبه موجود وي، نو قاضي کولای شي چې د شک و شوبه په وجه د دې د جزا نه تیر شي، یو بل څوک جزا ورته ورکړي شي. دا چې د واده په برخه کې مشکلات ځوانانو ته موجودی، نو دا متاسفانه یعنی د نظام مشکلات دی، د نظام لخوانه دا مشکل ایجاد شوی دی، او همدارنګه د فامیلونو لخوانه دا مشکل ایجاد شوی دی. دا که چیرې فامیلونو او خلک په دې اړه خپل یو همت وکړي او د واده و ازدواج په اړه یو سهولت رامنځته کړي، او مهرونه کم شي، ولور کم شي، او نور خرافات چې کوم مراوج دا کم شي، نو اسکل هم الک او جنای زنا ته مخه نه کوي. نن سبا تاسو وګورئ چې اوټلونو کې کوم مصارف کېږي، د شیرنی خوري په نامه چې کوم بیزای مصرف کېږي. یعنی دلته بیا هم د دې مشکل اړه بل اخره بیا هم د خلکو تراجی کیږي نظام تراجی کیږي اما ده هیڅ کله د دې دلیل نشي کیدای چې ځوانان هغه نشي کولای واده نشي کولای نو زنا به وکړي اسلامی شریعت وای کچر زوانان واده نشی کولی نو دوی دی زنا دی بچکی دو لپاره باید روژه ونیسی
فروتن صاحب دغه حضرت عمر چې د خپل خلافت په دوران کې د قطع الید حد موقوف کړی و دا څنګه و دا دلیل څنګه دی
اغه ګوره اغه یو خاص اغه واغه یو ضرورت اشد و او یو کس چې زنا ته احتیاج پیدا کړي دا ضرورت اشد نه ده یعنی یو کس چې هیڅ کله تر اخر عمر پورې واده ونه کړي یعنی بغیر د واده نه د دې وخت تیریږي د کولی شي چې د تقوا له لارې نه د کم خوراک له لارې نه د روژې له لارې نه خپل شهوت مهار او کنټرول کړي او هغه قضیه د عمر فاروق چې کوم دی هغه د داسې یو ضرورت اولی د ژوند و کچیر یو کس خوراک و نکنو مرگ سر مخامخ کیگی او یو کس که واده و نکی زنا و نکنو هیس کلا مرگ سر مخامخ کیگی نه بلکه که دی زنا و کنو مرگ سر مخامخ کیگی و قضیه دی حضرت عمر او دی قضیه دی حسنه در دیر فرق لید
فروتن صاحب روستی پختنه داده چی تاسو څه فکر کوئ آیا دا بخنو چې قاضي صاحب د غور فیصله کړې و چې دغه الکه اونجلی دواړه سره ودو کې او بس موضوع په همدې کې پاتې ورسوي
دا خو سل په سل خو او باید وشي چې دغه الکه او جنۍ واده وکړي ځکه چې دلته الکه هم متاسفانه یعنی لمن لکدار شو او جنۍ هم لمن لکدار شو دلته ضروری باید دوی واده و که ترسو چی دی دوی آینده او مستقبل تضمین شی اما با اغه صورت که چی ده علک و جینه اقرار کردی وی سلور زلی نو دلته متاسفانه چی قاضی نور اختیار للاس آور کردی اما یو خبر ده کچیر علک او جینه دلته اقرار نو کردی نو ده یو دیر خ زمینه و دل پارا چی دوی چې کوم جرم او ګناه کړی وو الله چې دوی په جرم او ګناه باندې پرده اچولې وو دا تطبیق به حد ترجمه او الکه پوری اړه درلود کچېر دوی اقرار نه وکړي نو قاضي د صلاحیت نه درلود چې په دوی باندې حد جاری کړي اما چون دوی خپل د ځان نه پرده ایسته کړی دي نو په دغه صورت کې بیا د قاضي نه دغه صلاحیت سلبی کیږي
په کابل کې د شمسیا دارالافتا مشر مفتی شمس رحمان فروتن و چې د ازادي رادیو د خبريال سلطان محمد سرور پښتنې ځوابولې
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو ویبل خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالی عدالت څنګ مشر رحیم الله رامیدی رامی صاحب شرغلاست
مننه
رامی صاحب کپدیا د معلومات راکې چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی
بسم الله الرحمن الرحیم ز پسر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه ونی کې هلی وړاندې کوم د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی همدغه راز د مقننه قوه او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوه د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کړي په داس شرایطو کې د شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسی او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي
رامیسه محترم د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابی ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی، یعنی انسان حق لري او د عقل نعمت څخه برخمن دی د نسبت نور موجوداتو ته. چې مونږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتي کرامت خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قرآن کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی، د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی شي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره د خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي، او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کېدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغه اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانا فیصله وا منګولا وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یو سمو په سمګ کې نو موږ د خپل مشه سهیل را لوم سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاپ شای وانه یا په دا لاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسي پذیره قشرت د ټولنه ده، همیشه وخت او تری خوالی موجود دی یان د دې لپاره سه مم کوشش دل د پدې ټولنه کې متاسفانه داسې او فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې خزه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو لدی سره دوګونه چلن کیږي، تو تری خوالی لاندې راځي او لدوی سره ناوړه چلن دا واقعا د دوی پر روح پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې چې اوس موجوده ده یو ډیر غټه سنځه ده د سوالګرو سره چال چلن دی. نن سبا دا صحیح دی په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلن نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار دا دی چې لږ سره د هر انسان او هر وګړی د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي تر څو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چل چلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د دې په شخصیت او د دې په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن وسي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د دې په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی، لکه څوک چې سترګونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا څوک خپونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاسونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ او تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د په نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیوز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي. نو د دې په یوز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو تر څنګ، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول لیوز دي چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي. نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي، ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي. د انساني کرامت سره په ټکر کې ده، او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ضروریږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا وایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکي دا یا باید وسی، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک کلام ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلام، زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. د دغه سندرې په اورېدو به مو د داسې سترګو انځور په ذهن کې را زرغون شوی وي چې په تورو رنجو ډکې تورې شوې وي. رښتیا هم په پښتني ټولنه کې د سترګو تورول د ښکلا اوج ته د سترګو رسول دي، او کله چې سترګې ښکلې شي نو پوه شه چې ټوله څیره یې ښکلې شوې ده. هو، په ټوله کې تور رانجه د آریایي اقوامو د ښځینهو د هغه لرغوني دودي سینګار یو توکی دی چې له سلګونو کلونو را په دې خوا یې استعمال رواج لري. نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه مو د رنجو فولکلوریک او دودیز ارزښت ځانګړي کړي. راځي چې وګمې رشیدي ته غوږ شو.
درنو اوریدونکو، تور رنجه د آریایي او په خاص ډول د پښتني ښځو د ښکلا یو ځانګړی او نورکیدونکی توکی دی چې دیوی غنی په توګه سترګي سنگاروي، او پښتني خویا د سترګو د درملو او خایس دواړو لپاره هر ورځ کاروي. په عربي ټولنه کې سروت مایل رنگ رنجه هم کارول شوی چې اسمه ته بولی. دا باید له یادونه به سوچي په هندي ټولنه کې هم د تور رنجو استعمال دود د پښتني ټولنې په اندازه پیوړی دی. خو په پښتنو کې هم دا دود کم رنگ نه دی، حتی چې وړ ماشومان، سپین سرې ښځې او پیغلې په عادي ورځو او د خوښیو په مراسمو کې کاروي. د ادبیاتو پوهنځي فارغ التحصیل حلیمه هڅه وایي چې د رنجو استعمال له زرګونو کلونو را په دې خوا دود دی چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې کارول کیږي. نوموړې د تور سترګو جادوی حسن ستایي او وایي
کلی کې اکثره نجونې یا ښځې چې رنجه کاروي کیدای شي د ثواب دپاره. دوی وایي چې بیبیانو رنجه یا د دې تر څنګ نکریزې هم یادوي، دې شیانو ته ډېر اهمیت ورکوي، ډېر پکې دود دی. اما په ښار کې چې دا اوسنۍ نجونې یا اوسنۍ فیشن رنجه هغه ته ډېر تړاو ورکوي چې ډېر ښکلي ښکاري، تور سترګې چې وي. خو تر ډېره حده چې که وګرځې په ښار کې بې رنجو سترګې به ونه ګورې یا بې خجاله سترګې به ونه ګورې. بله خبره که شوخي پکې اوسېږي، ښایسته سترګې یعنی د رنجو ډک سترګې ډېرې خوښوي. زما په اند زما له نظره یا په ژوند کې مې څومره تجربه کړې دي، او د طب له اړخه اکثره کسان وایي چې دا نیلتوتیا ماده ده او ډېرې ګټې لري د بڼو دپاره، د سترګو دپاره. د ماشومانو لپاره چې استفاده ورنه کېږي، د سترګو کې چې ځینې مثلا میکروبونه پیدا کېږي، سترګې سره سریخ کېږي، دغه وخت کې د رنجو نه ډېره استفاده کوي. او د دې تر څنګ مثلا اکثره وخت میندې کورونو کې چې سترګې مې سوځي رنجه راکوي چې سترګې ورباندې تورې کړم، سترګې مې ښه کېږي. یا مثلا سترګه لوسي اکثره وخت وایي چې په رنجو باندې باید سترګه تورې شي.
حلیمه وایي چې ارواپوهان سترګې د زړه او روح لار ګڼي، او که چیرې کوم سترګې په رنجو ښکلې شي نو ښکلا یې په څو چنده زیاتېږي. اغلی هڅه فولکلوریک ارزښت داسې بیانوي،
بخصوص په فولکلوریکو مسایلو کې ډېر اهمیت ورته ورکړل شوی دی رنجو ته. مثلا فولکلوریک کیسې دي که ووایو، په دې کیسو کې ډېر چې اهمیت ورکړل شوی دی رنجو ته. په کیسو کې یادونه شوې ده چې فلانۍ نجلۍ چې ښودلې ده، یا په هغه کیسه کې چې مرکزي رول و یا هر هغه څه وي، تر ډېره حده به مثلا سترګې تورې په رنجو باندې. داسې ډېرې کیسې شاید تاسو هم اورېدلې وي. دا هم اغېز کولی شي د ټولنو په خلکو باندې. په فولکلور کې تر ډېره حده رنجه، سرې شونډې چې وایي او همداشان، دغه مسایل ډېر اخیستي دي. دا نورو شیانو نه چې اوسني عصر کې ګټه پورته کېږي، لکه مثلا ځینې پشت چشمو دا شیان دي، په هغه کیسو کې دومره یادونه نه ده شوې.
د غوربند د سیاګرد اوسیدونکی عبدالغفور چې په کابل کې رنجه پلوري، وایي چې رنجه هم بیلابیل ډولونه لري.
په افغانستان کې دوه قسمه خرنجه دي چې یو د اشاوي او بل د غوربند دي. کوم رنجه چې موږ راوړو هغه د بدخشان او غوربند. غوربند د رنجو ځانګړي قانون لري، نور کوم مواد پکې نه دي ګډ، خالص رنجه دي. زه خپله د غوربند نه د رنجو کاڼي راوړم. دلته موږ اول سیزو، بیا له هغې وروسته په پاکو اوبو یې مینځو، او له هغې وروسته په شیدو کې یې شو. کله چې دا چاره خلاصه شوه، بیا یې ښه میده کوو، له جال نه یې وباسو، او یوه اندازه د بادامو تیل ورسره یوځای کوو.
رنجه نه یوازې د سترګو د سوزش، سوروالی او ښکلا لپاره کارول کیږي، بلکې میندې خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو ته په مخ، زنه او تندی د رنجو خالونه ږدي. د کابل اوسیدونکي صدف پوپلزه په اړه وایي،
موږ تاسو په خپله ټولنه کې یوازې نه څه، خصوصا چې ښځې ډېره زیاته ګټه اخلي، هغه رنجه دي. انتر دي سره دي چې سترګې پې تورې، ځینې په مخ باندې خالونه هم پېږدي. او ماشمان چې نوې کله نړۍ ته راځي نو بیا د دې لپاره چې هغه نظر نسی بیا پاتنه کې هم یو کار شته ری.
د نوموړي په خبره چې رنجوس په افغاني ټولنه کې دی ولازم سنگر توګي په توګه غوړه شوی، هر څوک چې سنگر کوي نو باید لرنجو ګټه واخلي او خپل سترګي تور کړي، خو که چیرې سترګي تور نه کړي نو بیا لګنو پښتنو سره مخ کیږي.
مثلا ډیره وخت شاید په ودونو کې یا هم په کوژدو کې کله چې خلک سره ټولې بیا جنې معمولا بیا بولته وای چې ته ولې رانجه نه کوې، ولې د رانجه نه دي کړي. په ډېر وخت په شهر کې هم ډېر کسان څخه دا پوښتنې ډېرې کېږي هغوی چې رانجه نه پورې کوي، نو بیا خامخا ورڅخه پوښتنه کېږي چې ته سره له دې چې په دې سیو ټولنه کې ژوند کوي او خلکو سره ناسته ولاړه لري، نو بیا ولې د رانجه څخه ګټه نه اخلي. نو شاید ذوقونه متفاوته وي، د ځینو کسانو به خوښېږي، د ځینو کسانو به نه خوښېږي، ځینو کسانو سره به رانجه شي، ځینو کسانو سره شاید رانجه شوی نه ایسي.
دوش پیته کلن حمیده بیا وای چې دوی به په خوا د رنجو غونډار یې اخیستل او په خپل بیا په کور کې میده کا
رنجو بم په بازار کې واغسته غونډار هغه بم په منده سکه وړکل لسبه بم په کوچ واچول دغه کوچ په ماچول به بم په غی لړل لړل چېغه بار کله سپور شلو سترګو کې بم وکړل نو خباینر او نکا ول ساز به شلو مړو مشمان لبم کله را ول زمره کول چې غټ په شلو په بم یو رس په سالا کول.
مینوالو یو شاعر وای چې په تور سترګو تور رنجه کپوري لیوی توری بلا پاسی سل نوری. د لغمن اوسیدون که شکیبا چه لرنجو سره دیر جوره ده او تل سترگی توروی، زموږ همکار فرشتي مرسال ورسره مرکه کړي. ته اوریدلو بلنه درکو.
البته زما رنجه ډیر خوښیږي او لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته دی زموږ بیبیانو هم رنجه کارول، نو د ورځې درې دفعې څلور دفعې رنجه پورې کوم. البته زما ډیر خوښیږي.
ولې رنجه بدلې درې څلور کرا ته که څنګه یار توري خو بس ده؟
اها نه خو ځینې مخلص پریمینځو هغه کو بیا رنجه یو سلایي کشه سترګو ته
رنجی کتره. که دارو توی کوم رنجی دی چې په سر کې وي، مثلا کجل دی، رنجی دی، کجل چې ورته وي کنه؟
دا کجل نه دی، نو دا خپل د وطن رنجی دی.
د سی تیګه دی مایده کړی دا رنجی دی ورنه جوړ کړی کړی تیار مایده بازار کې خستی.
اها البته تیګه مایده کړی دا بدخشان نه موږ هم سګن راوړی نو هم رنجه کړو.
ښه بیر چې مایده کړه اول دی په شډو کې وي شول کړی هم د سی مایده کړه.
اها البته ماته دونه پته نشته دا کار می مورچان کړی دی نو نه پېګم.
ته واز سترګې تورې؟
زه واز سترګې تورم ځکه زه ډیره شوقې یم.
په تیاره څو کال نه را پدې خو ته سترګې تورې او ګټه اچلې؟
اها البته ډیر وخت کېږي چې راغټ شوې ما رنجه تورومه، نو سترګو ته فائدې لري رنجه. خده
سترګې څومره خسته
وسره؟ اها سترګې هم خسته خاري او سترګې غټه ښکارا کوي او د سترګو دید هم زیاتوي.
د خپل عملی لیدلې دي؟
البته لیدلې مې دي چې تورومه.
سترګې مشنې دي خوږې مورې، سترګې مشنې دي خوږې مورې، د تور رنجه بیا بدرنګ رانه کړينه. سنا اسماعیل خیل بیا د رنجو ډیره مینواله نه ده، دا چې ولی نه خوږیږي په دې اړه ورسره فرشتي مرسل مرکه کړي.
که رښتیا ده ته زما هیڅ رنجه نه خوږیږي.
ولی دې نه خوږیږي؟
نه مې خوږیږي چې په سترګو کې ووهمه، شاید بده په پکې ښکارم. نه مې خوږیږي، خوږیږي مې رنجه چې په تورو سترګو کې اوسي. زما سترګې تورې نه دي، نه مې خوږیږي چې رنجه ووهم.
خو ښه ده چې که تورې نه دي خو تورې بسي.
نو څنګه د سترګې مې دننه چې تورې نه اوسي نو څنګه به تورې شي؟
خو دننه به خیر شنې بسیر به تورې
شینه او تور چې سره یو شي شي بیا چکې
اوس ځان تر پرانځ نه وای
او هندې لو فره نه و
کوم وخت چې وهلی ځان تر رقم در تکرار سوي
ځان می بد ښکار شو چې وی وهمه خپل چاینه کې ګورم یو رقم راته ځان ښکار بیخي په جو غوندې نو هغه د بچ څخه خپل نه و زما سر کې ماشي غوندې دي ځان ته بد ښکارې
بیا بیرته پکې
بیا بیرته په کومه مایا ځان لپاره مې وهلې و هغه چې مور مې زیات شاده شوې ووهه د هېڅ وخت یې نه وهې رنجه هغوی وهي کور کې چون ما هم هغه ورځ باندې ووهه ځان مې بد ښکاره شو بیرته لاړم خلاص مې مینځ په کریم باندې مې ټول رنجه لرې کړل پاک مې کړ پیشو غوندې پیشاکه رانه جوړه
رنجو پاک له څومره پوهېږي څومره مفید شی دی؟
اوس خو رنجه ډېر ښه دي، مثلا بیبیانو ډېر زیات استعمال کړي دي، وهلي دي او سترګې ته زیات فایده لري چون وایي د سترګې میکروبونه هم د منځه وړي. په فایدو باندې زیاته پوهېږم او خو زما نه خوښېږي خو نه ښکاري راسره نه مې خوښېږي نه یې وهم.
رنجو پر فولکلوریکو ادبیاتو هم اغېز ښندلی او په بېلابېلو لنډیو سروکو او فولکلوریکو کیسو کې یادونه شوې ده. دا چې کوم دیني اساس لري د افغانستان د علوم اکاډمي غړی نور الله کوثر یې پاړه وایي.
رانجه اصلا یو سرل دینس یو اسلامي حکومت دا یو سنتي حکومت دا او په سنتونو کې راځي همدار هم زمونږ په عنعنوي او په دودیز لحاظ سره هم دا یو دودیز عمل ده او بل اړخ دینی اړخ ده دینی لحاظ نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عشر من فطره د فطرت لس سنتونه چې ابراهیم علیه السلام نه پاتې دي یو په هغه کې رانجه دي رانجه استعمالول ابراهیم علیه السلام نه تر ننه پورې یو مسلسل سنت پاتې نبی علیه السلام هم دا استعمال کړی دی او کم رانجه چې په سنتو کې راغلی هغه ته اسمت په عربي کې ورته وایو موږ اسمت ورته وایو اسمت هغه سره بخون رانجه دی چې استعمالیږي اوس هم په منځني ختیځ کې ډیر زیات رایج دی په منځني ختیځ خدا تور رانجه چې دی کله چې اندی کاجل راووتل دیغه په جای باندې دا تور مدني رانجه اوس خلک استعمالوي خو په هر صورت کې دا تورې کسر رانجه کې هر رقمي خو رانجه استعمالول لسنگار او خایست لري سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د ابراهیم علیه السلام سنت هم دی
درنو اوریدونکو نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسی زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او کچېری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده